په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې، په پنجاب کې د عیسایانو په کورنو د سوځېدو نه وروستو د صورتحال، او د افغان ولسمشر د وروستو څرګندونو. نور کلتوري راپورونه هم لرو. خړومبه د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
پاکستان او ایران ولس مشران په رسمي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین افتتاح کوي. په لاهور کې پولیس وایي چې پرون یې د دغه ښار د بادامي باغ په سیمه کې د عیسویانو د کورونو او دوکانونو تباه کولو په تور 150 کسان نیولي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد د افغان ولس مشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو د طالبانو لخوا د تشدد پیښونه د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه ګټې پورته کوي. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. تمه څرګندېږي چې نن به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په افتتاحي غونډه کې ګډون وکړي. د دغه پایپ لاین لارې به ایران پاکستان ته ګیس ورکوي. ایران په خپل هیواد کې دننه د دغه پایپ لاین برخه غځولې، خو د واشنگټن لخوا د فشار له وجې پاکستان خپلې خواته د دغه پایپ لاین پاتې برخه غځولو کې سست رفتاري ښودلې وه. تیرونی پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري اعلان کړی و چې د واشنگټن لخوا د اعتراضاتو باوجود به د ډیرو مدونه د ځن ښکار دغه پروژه پر مخ بوزي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای زرداري ته ویلي وو چې د امریکایي اعتراضات دې له پامه وغورځوي، ځکه چې ایران د توانایي یوازینی محفوظه وسیله ده چې د پاکستان د توانایي ضرورتونه پوره کولی شي. خو امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی وو چې په دې لړ کې د هلې ځلې نه کوي، ځکه چې نتیجه کې په پاکستان مالی بندیزونه لګول کېدای شي. تیر ورځ د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د عیسویانو په کورونو د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا د بریدونو سره په تړاو کې 150 کسان نیولي دي. د دغو کسانو نیونه پس له هغې شوې چې 3000 مشتعلو مسلمانانو د لاهور په بادامي باغ سیمه کې د عیسویانو 178 کورونه او دوکانونه تباه کړي ول. د لاهور د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رائے طاهر ویلي چې په دغه پیښه کې هیڅ ځاني زیان نه و شوی، او د خبره سره کسان یې نیولې دي، او د دغه تباهۍ د نور ذمهوارو کسانو د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی. تېره ورځ د پنجاب صوبې وزیر اعلی متاثره کورنو ته ډاډګیرنه ورکړه چې حکومت به د هغوی د نقصان تلافي کوي. حکومت به په دې برخه کې خپلې ټولې ذمہواری پوره کوي. حکومت به تر هغې په آرام نه کینی تر څو چې په دې پیښه کې ټول ککړ شرخوخي د قانون منګولو ته نه وي سپارلي، او همدارس له هرې زیانمنې کورنۍ سره به د دولو ګروپو مرسته کوي او در تر در به د خرابو شوو کورونو د بیا رغونې کار پیل کړو.
فوري مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا.
دغه پیخه پس له هغې رامنځته شوې وه کله چې یو عیسوي کس پس له هغې ونیول شو چې د هغې یو ملګري په دغه کس د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور ولګوه. په پاکستان کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي قانوني سزا مرګ ده. پرون د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې د دې پیخې پر ضد په زرګونو عیسویانو احتجاجي مظاهرې وکړې، او د حکومت نه د زیات حفاظت غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپلې ډېرې زیاتې وینې بیولې دي، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. ولسمشر حامد کرزي د طالبانو له دوو حملو وروسته چې 19 ملکي وګړي ووژل، پرون په خپله یوه وینا کې امریکایان او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کلو وی چې طالبان په دې حملو سره غواړي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. کرزي همدارت یادونه وکړه چې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ په بهر کې په خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کابل ته د خپل لومړي سفر په حال کې وو، او د امریکایي چارواکو د وینا تر مخه د ښاغلي کرزي او هیګل ګډه خبرې غونډه د خراب امنیتي حالاتو له وجې معطل کړې شوې ده. ایرانی رسنو د دې هیواد په جنوب کې د هغې چاودنې خبر ورکړی چې علت یې نه دی معلوم، خو یو شمېر کسان یې رپیان کړي دي. د ایران نیمه حکومتي خبرې ایجنسی ایلنا د چاودنې علت نه ښایي، خو ویلي دي چې څو موټرو ته یې زیان اړولی او د نږدې ودانیو کړکۍ ماتې کړي. د راپور له مخې چاودنه د تهران د جنوب لویدیځ په نږدې زر کیلومتره کې د امام خمینی په بندر کې شوې چې د ایران د درآمداتو برآمداتو له مهمو بندرونو څخه دی. دا بندر په خوزستان ولایت کې چې د تیلو غني زیرمې پکې دي او د ایران عرب اقلیت سوزلی د خپل حقونو لپاره اعتراضونه پکې کړي پروت دی. تهران د دې ډول پخوانو چاودنو پړه پر هغه ورانکار واچولې چې وایي له عربانو او لویدیځ سره اړیکې لري. د جارجیا د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روس پلوي ایجنډا لرونکي نوې سیاسي ګوند جوړ کړي. والیری خابورد زانیا پرون وویل جارجیا د لویدیځ او د امریکا پلوي ګوندونه لري، هم باید یو روس پلوي ګوند هم ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې د دغه ګوند هدف به دا نه وي چې د روس د ګټو ساتنه وکړي، بلکې ګوري به چې د دواړو هیوادونو ګټې په کوم ځای کې سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړه د اصلي هدف د روس او لویدیځ پلوي ځواکونو ترمنځ د رښتینې سیالۍ رامنځته کول دي. خابورد زانیا چې له 2004 کال را په دې خوا په ماسکو کې اوسیږي وویل چې دی به په راتلونکو میاشتو کې د جارجیا په پلازمینه تبلیسی کې دایمي استوګنه غوره کړي. روس او جارجیا د 2003 کال په اګست میاشت کې لنډه جګړه وکړه چې له هغه وروسته ماسکو د جنوبي اوستیشیا او ابخازیا د بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرنو ورده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې د پرانستې لپاره تهران ته ځي. د پنجاب وزیر اعلی ویلي په لاهور کې د سیانو د ودانیو په سوځولو کې ککل خلک به د قانون منګولو ته وسپاري.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنے تمام ذمہ داری
زتا ستا ڈاٹ در کوم چې حکومت به په دې برخه کې خپل دندې عملی کړي.
پولیس چارواکی وایي د لشکر جنگوي یو مهم کمانډان په ډېر اسماعیل خان کې وجل شوی دی.
د تعلق د لشکر جنگوي سره و. دا خطرناک ترهګر او د ترهګرۍ د غټه کاروایۍ د پاره دلته راغلی و.
او زمونږ په ونیز خبرونه ستونزو سرکار کې با قبایلي سیمو کې د ډاکټرانو د نشتوالي په ستونزو تاسو ته معلومات درکړو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د تهران په یو ورځني سفر ځي چې د خپل ایراني سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې د بنیاد تیګه کېږدي. د امریکا لخوا به دغه منصوبه اعتراضونه مخې ته راغلي دي، ولې د پاکستان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان د انرژي د ضرورتونو پوره کولو لپاره دا یو مهمه منصوبه ده. نور حالې په دغه راپور کې اورو. د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانسته نن کېږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د ایران ولسمشر احمد نژاد به د پرانستې په دستور کې ګډون کوي. د امریکا لخوا په دغه منصوبه اعتراضونه مخې ته راغلي دي، ولې د پاکستان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان د انرژي د ضرورتونو پوره کولو لپاره دا یو مهمه منصوبه ده. د پاکستان ډیلی ټایم د رسپانې په راپور کې لیکلي نن د ګل پورز ولسمشر زرداري د تهران په یو ورځني سفر ځي چې د خپل ایراني سیال سره د ګیس پایپ لاین د منصوبې د بنیاد تیګه کېږدي. په دې منصوبه باندې 5.5 بلیون ډالر خرڅ راځي چې د یو کنسورشیم په نگرانۍ کې به پای ته رسول کیږي. د منصوبې د پرانستې د دستوري سره به د پاکستان اړخ ته د 1.1 کیلومتره اوږد پایپ لاین په غځولو کار پیل شي چې 1.5 بلیون ډالر خرڅ په پی راځي. ډیلی ټایمز لیکلی دی سره د دې چې د ایران لور ته د منصوبې لویه برخه پای ته رسیدلې ده، ولې د پاکستان لور ته د مالی وسیلو د کموالي او د امریکا لخوا د اعتراضونو له کبله د ستونزو سره مخ شوې ده. امریکایي چارواکو وخت په وخت ویلي دي د انرژي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د پاکستان سره مرسته کوي او په ایران د بندیزونو لکبل دی باید پاکستان د ایران سره د منسوبې د شروع کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایره ویلي پاکستان یو ذمہوار هیواد دی او تمه ده چې امریکا به پرې د دې منسوبې لکبل سره بندیزونه نه لګي.
مشال
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پاکستان پولیس وایي لسګونه کسانې د لاهور په یو عیسوي میشته سیمه په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دا عمله کې د عیسایانو ګڼ کورونه او دوکانونه وسوځېدل. بلخوا د پنجاب صوبې وزیراله ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد به ګامونه اخلي. نور تفصیل احمد تکل په دغه راپور کې راکوي.
پاکستانی پولیسو په ختیځ لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې یو نیم سل کسان نیولي دي. زرګونو مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومې سیمه حمله وکړه او د عیسویانو یو سلو اته اویا کورونه او دوکانونه یې ویجاړ کړل. خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر وویل دا کسان پرون سهار ونیول شول او په دې پیښه کې د نورو دخیلو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. او د پولیسو عمومي مشر ملتان خان چې د پنجاب له اعلی وزیر او نورو چارواکو سره د پیښې ځای ته ورغلی و د لوټ او تالان په اړه معلومات ورکړل.
چار پانچ ہزار کے قریب تھا ماپ اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش.
دبریت کون کو پڈالا کے لچلورو تر پینزو زرو پورے کسان و مگد دوی دا مخنیوی لپارا ڈیرے حالے زلے وکڑے دا دوی دا عمل پر اختیا ناوڑا او زربگنون کئی و دا دوی بے رحمی تر دیہا دا وچے کورونا ایوس وزول پولیس و وحل او لوٹ تالانے وکڑ.
یہ توڑ پھوڑ کی ہے لوٹ مار بھی کی ہے.
د پنجاب اعلی وزیر شہباز شریف ژمنه وکړه چې د دې برید عملان به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داری
زتا ستا ڈاٹ در کوم چې حکومت به په دې برخه کې خپل دندې عملی کړي. حکومت به په پیخه کې ټول دخیل کسان عدالت ته وسپاري او همدارز هر زیانمنې کورنۍ ته به 200,000 روپۍ د مرستې لپاره ورکړي او هر هغه کور چې زیانمن شوی به له ځنډه به ترمیم شي.
کام شروع کر دیا جائے گا.
په لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته له هغه حمله وشوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې ګنې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه کفري څرګندونې کړې دي. پرون زرګونو عیسویانو د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې مظاهرې وکړې او د ځان لپاره د حکومت لخوا د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه.
د انساني حقوقو د سر نړیوال ادارې د پاکستان د حکومت نه غوښتې دي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو خلاف د کاروایو کې او دوی د قانون منګولو ته سپاري. په دغه اړه د ډان رسپانې د یو راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کړي.
ډان رسپانې لیکي په داسې حال کې چې د خالی په ورځ د عیسوي اقلیت سره د تعلق لرونکي خلکو کورونه وسوځول شو. د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغه مذهبي وسلوالو چې په دغه تشدد کې ککړ دي پر خلاف دې ګامونه پورته کړي. د ورسپانې په وینا د انساني حقوقو نړیوالو او پاکستانی ډلو لا د وړاندې نه د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. خو په لاهور کې د قهرجنو مظاهرینو لخوا د دې ښار په عیسوي میشته سیمه کې برید کورونو ته د اور اچونې او په سلګونو عیسایان د سیمې نه تښتېدلو ته د مجبورولو پیښې دغه قانون لا نور د پښتنو لاندې راوست. ورسپانه پاکستان کې د هیومن رائټس واچ د مشر علي دایان حسن د خلیلی کې د لاهور په جوزف کالونی قهرجنو خلکو برید وکړ او دا تور یو لګو چې دلته د مذهب اسپکاوي شوه. دا هغه تور دی چې د دې هیواد اقلیتونه یې له وجې د خطرونو ښکار دي. نوموړی زیاتوي تر څو چې د هیواد مرکزی او صوبایي انتظامیه د امتیازي سلوک په حق خپل تګلار نه وي بدله کړې تر هغه امنیتي ادارو ته پکار دي چې د تعصب نه بالاتر د مذهبي اقلیتونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې هغوی په واضحه توګه د خطر سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي مذهبي توپیر او ټولنیز زورونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې ډیره عامه ده. دغه صوبه چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمنی ده، هیومن رایټس واچ د یاد ګوند نه غوښتنه کړې چې د عیسایانو، احمدیانو او نورو اقلیتونو خلاف د پارونې او تشدد د کمپاین خلاف ته مناسب اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې هیومن رایټس واچ د متعلقه حکومتي ادارو نه غوښتنه کړې چې په حکومت د 295 او 298 دفاتو د ختمولو لپاره فشار واچوي. دا دفات د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو د مخالفت په اړه دي. په دې کې 295C نومې دفاع د مذهب په سپکاوي کې ککړ تن ته د مرګ سزا لازمي ګرځوي. ورځپاڼه د علي دایان حسن په حواله وای د دې دفاتو بد اثر دا دی چې په رڼا کې خلک د اقلیتونو خلاف قهرجنو مظاهرو او تشدد ته هڅول کیږي، او تر څو چې دا ډول قانون موجود وي او د عدالت او ګواهانو نه بغیر په لارو کوڅو کې ناپوهه او قهرجن خلک عملی کوي، پاکستان کې به د مذهب په نوم د تشدد لړۍ روانه وي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د بریدونو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان ووځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان ویلي دي چې د ولسمشر کرزی دا څرګندونې له زیان پرته هیڅ راز ګټه نه لري. احمد تکل په دغه اړه دا تفصیلي راپور لري.
د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل په کتنه کې چې پرون ماخام په ارک کې وشوه، له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکی تلفاتو، د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې وشوه. د جمهوری ریاست پر رسمي ویب سټ کې راغلي دي چې افغان ولسمشر د کندهار په هنتون لمینځ د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ته وویل د عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. خغلی کرزی ټینګار کړی چې باید بهرني پوځیان په افغانستان کې د خلکو په حساسیتونو ځان پوه کړي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. چک هاګل تایید کړي چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي، خدای زیاتوي چې له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوي چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقابل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په کابل او خوست کې پر بمید ځانوژونکو حمله سربیره افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر، د افغان ولسمشر د پرونی وینا او د بګرام زندان په سپارلو کې د ځنډ تر سیوري لاندې هم راغی، او په همدې دلیل د کرزی او هیګل پلان شوی ګډه مطبوعاتي غونډه کنسل شوه. خو د امریکایي چارواکو په وینا دا غونډه د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له وجې وځنډېده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان دواړه په سازش تورن کړل او ویل د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان ووځي.
در حالی کې کلانهای اینا
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استاد هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو، ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي. همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور خو نه. دغه د پرون ورځې به می چاودنې امریکا تزور خره کول نه، بلکې حقوقی ته خدمت کول وو.
خدا سیخکاری چې د خغلی کرزی د څرګندونو امریکایان سخت په غوسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف دنفورد د افغان ولسمشر پر دې وینا سخت انتقاد وکړ. دنفورد په کابل کې خبريالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. نو موري زیاته کړه چې د افغان ولسمشر دا خبره قطعا غلطه دي او دوی له طالبانو سره د سازش او د افغانستان د بی ثبات کولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. دنفورد دا ومنله چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر اختلاف شته او څرګنده یې کړه د دې علت د انتقال بهیر دی، ځکه تابان دا بهیر ستونزمن دی. دا وویل ولسمشر کرزی فکر کوي چې د دې اختلافونو په اړه په عام محضر کې خبرې کول به ګټور کار وي، خو د دنفورد په وینا نور به دا قضاوت وکړي چې آیا دا خبرې په رښتیا هم ګټورې وي که نه. د ناتو عمومي قماندان په کندهار کې د محصلینو د ځورولو تورونه هم رد کړل، خو په دې اړه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس به څه وخت له میدان وردګو وځي د لڅ ویلو ډډه وکړه.
افغانستان ته د صورتحال د احمد تکل راپور ته سورېده او سرزو د خیبر پختونخوا ډېر اسماعیل خان ته چرته چې پولیس وایي د لشکر جنگوي یو مهم کماندان چې دوی د درولو هڅه کوله ځان په لاسي بم سره الوزولی دی. نور تفصیل د سیمینا زموږ د همکار په راپور کې.
ڈیر اسمین خان شد لشکر جنگی یو مهم کمانڈر دے پولیس گشتی دستے سرا مخمخ کے دو پو موکے خپل زان پلاسی بم و الباز زوا دے ڈیر اسمین خان پولیس یو چرواکی دے مشال ریڈیو پا پشتانا دے پیش پخلائی وکڑ لیو او دا یہاں زیادہ اکڑا چزان الباز زوان کا کمانڈر دے کاری ظاہر عرف کاری زفر پا نوم پیجاندہ شاہ چکم دے پنجاب مظفرگڑ یو کلی و سدن کا او دے پنجاب پشتنخوا پولیس تھا دے تراگرائے او پزن نورو پہ شکشے دے اول نا پچار وا چارواکی وویل چکاری ظاہر دے افتے پورز مسپشین مال آغا وقت زان پلاسی بم و الوزا وا چکلا دائی دسا خطرناک ارادے پنیات دے نیمے کبالی سی میں درازین دا نا دے ڈیرہ اسمیل خان درابن تانے حدو تا رانہ ناواتا وا چپ دا مانشے دے پولیس فورس دے یوے گشتی دستے دے سرتیریو سارا مخومکشا او دے پولیس فورس دے سرتیریو دے پشتنے گاوی جانے پا وقت دے پولیس پا سرتیریو لسی بم ور واچا وان او پا با لسی بم یخ پل زان و الوازا وان دے لسی بم پا بریتش دے پولیس سرتیریو تا سزانی زیان و نراسے دا زان الوازا ان کا کمانڈر سمرا خطرناک او پولیس تا دے تراغیرائی پا سمرا پیشوک شے پچار وان دے ڈیرہ اسمیل خان پولیس سپرنٹینڈنٹ خالد سوہیل ویائی دد تعلق د لشکر جنگوی سرا وا خالد سوہیل زیادہ کھڑا داد ڈیر اسمیل خان ملتان خانوال او مظفر گڑھ پولیس تا فرقائیز او ترا گرائی پر ڈیرو بری دونوں سے پچار وا دا خطرناک طرح گر او دے ترا گرائی دے گٹ کروائی دے پارا دل ترا گلائی ہوا
بڑا ہائی پروفائل دہشت گرد
کا
اور یہاں پر کسی بڑی دہشت گردی کے
لیے پایا ہوا ہے. خالد سہیل دا زیادہ کھڑا چکاری ظاہر عرف کاری ظفر دے وزیرستان دے طالبان و سراہاں نجدے اڑی کے لارا لے
مشال ڈود ہوگی اور دن کو اوس ورزو کرمتا چرته چې بیکور شوی خلک اوس هم د گنش میر ستوندو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زمونږ د همکار د راپور ته وکړو.
پکور میجنسی کی د بالشخیز سیمی متاثرین وای چې مری امن لوزنامه عملی کی دو یونیم کال تیری دو پس هم دو دوی واپسی و نشولا. د سیمی یو کډوال کی بدخان وای چې په کډواله ژوند کی دوی سخت تنگ شوی دی او خپل کورونو ته واپس تلل غواړي.
هغه ټول به تعلیم مشغوللو بل هغه صدا و چې خو دي کنه چې مو په کرای کور کې پرتی یو نه کار ډیر مو هغه وخت تیر کوغه کور کې پنځه میاشتې او شپږ میاشتې بیا هغه کور نه مو بل کور ته بدلی وکړو نه خلکو ته دوره مجبوری ده کنه چې هغه د خپل خوراک د رزق په تکلیف ونی دي کوربرونه مشتونه دي وړه مشمون زمو خپل رشنو چې ګرځو کنه نه مو ته ډیر مشکلات دي.
په 2008 کال کې شیا سنی مشرانو ترمنځ سره شیوي په مری لوزنامې کې بنیادی شکونه د کور ټوله تک را تک لارې پرانستل او د جنگونو پوجا به کورشو خلکو بیا آبادکاری و خزائی مشر ګل وزیر وای چې په 2011 کال کې لوزنامه عملی کې دوه باوجود د بالشخیل سیمې متاثرین لا هم کډواله ژوند کوي. نو موړی زیاته کړه چې په سیمه کې د جنگونو لقبل سلو نیم سوا کورنۍ د بالشخیل څخه راوتلې دي خو اوس د لوزنامې مخالفت کیږي چې لامل دوی خپل سیمو ته نشي تللی.
کله رغون شو نو خپل زیو باندې چې کله سروې ته لوړو کنه نو هغه ځو کې چې کوم دی هغه خلکو هغه دوی نمور واپس کړای شو چې غو خلکو سروې نه ومنله. د حکومت زه دا یم کچیرې کوم سړی د مری محیدی کوم مخالفات کوي و ته دا مهرباني وکړه دا تکاتې تو خدای سره دی تو سره دی دغه خال چې کوم دی کنه دا ته غو سره قانوني کاروایی وکړه.
نوموړي ویل چې په آخري ځل د سیمې متاثرینو د واپسي لپاره د پولیټیکل انتظامیې لخوا تیر د فروری میاشت 15 نیټه مقرره شوې وه خو یو ځل بیا په دې کې هیڅ ونه کړی شول. د سیمې د ځپلو د واپسي عمل په اړه د کرم ایجنسی انتظامی چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدالغفور سره د رابطې کولو هڅې د ناکامه کېدو وروسته موږ په دې اړه سینیټر رشید خان اورنګزیب سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې په دې باندې په سیمه کې د مخالفې ډلې لخوا مخالفت رامخته شوی دی، خو د ځپلو د واپسي ستونزه به د خبرو په لارې حل کولی شي او د دې دپاره په سیمه کې دواړو فریقینو ترمنځ مذاکرات روان دي.
موږ تحمل نه کار واخلو، که موږ تحمل صبر تحمل ونه کړو نو دا ایجنسی څه دی دا به یو ځل بیا اور واخلي. نو موږ هغه اور نه بچولو دپاره څه دی موږ مطلب دا چې خلکو ته هم خواست کړی دی څه دا خبرې څه دي دا به موږ په خبرو باندې حل کوو، دا به په جنگ جګړې او په جلوس باندې نه حل کوو، کینو به خبرې به کوو. انشاءالله دا مسله څه دی دا به په خیر سره او په خوش اسلوبۍ سره به انشاءالله دا مسله ختمي.
د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه 2008 نه تر 2011 پورې د کوزي او بره کرم ایجنسی نه د فرقایزه ډلو ترمنځ د جنگونو په وجه قریبا 2000 کورنۍ د ناامنیو له کبله بېکوره شوي دي او په دې کې 3000 نه علاوه باقي متاثرین لا هم د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو هم د قبایلي سیمو کې پاتې کیږو چرته چې وخت په وخت د بشري حقونو نه د سرغړونې راپورونه مخې ته راځي. یو شمیر قامي او نړیوالو د بشري حقونو ادارو په دغه اړه خپل اندېښنه ښودلې ده. د ګلایاس په راپور کې نور تفصیل اورو.
په قبایلي سیمه کې د بدامنۍ او روان اړیګړي له کبله د دغه ځایونو اوسیدونکي له ډېرو ستونزو کې یوه مسله د بشري حقونو هم لري. په دې سیمو کې زیاتره خلک پر خپل حقوقو خبر نه دي او هم دغه وجه ده چې په دې ځایونو کې د بشري حقونو سرغړونې معمول جوړ شوی دی. په دې رستو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو هم په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په اړه په خپل رپورټونو کې پر روانو حالاتو اندېښنې ښودلې. په اسلام آباد کې د خصوصو د حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن کارکونکي آسم ملک له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکي په آزادانه توګه کار نشي کولای.
زموږ قبایل چې کوم دي دغه لکه مشال موږ دا وایو چې دا نو مینز لینډ دی، مطلب چې دا د خلکو رسیدګي دی رب سګرانه کې یو د حالیا وکیا چې تاسو کوم ولې دل دغه کې خلک چې د انساني حقوقو لپاره او د خصوصو د حقوقو لپاره کار کول او یو اجل شو او خلک چې
دا سم ملک په وینا قبایلی سیمونه د بشری حقوقو په اړه سم رپورټینګ نه کیږي. دوی د پاکستان پنجاب صوبې فیصل آباد ښار کې د بشری حقوقو یو رپورټ حواله ورکړي چې دا ښار د هیواد مانچستر په توګه یادیږي. په دې ځای کې د بشری حقوقو نه د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکول کیږي او د دې ځای حالت په دې برخه کې ډیر خراب دی. نو د دین اندازه کیږي چې په قبایلی سیمو کې به د بشری حقوقو حالت څه وي. د قبایلی سیمونه د رپورټینګ په اړه مو په پیښور کې د انګریزي ژبې هیرالډ مجلې خبريال غلام دستګیر نو پوښتل چې آیا سبا جدا د بشری حقوقو نه د سرغړونو رپورټونه نه ورکول کیږي. نو نوموړی وای
کم خبرونه موږ ته راځي یا به د فوجي ترجمان لاړه راځي او یا به د وسلوالو د ترجمان لاړه. آزادانه تور باندې الته هیڅ څوک هم نشتلی. سورځې پهل زمنګ یو خبريال الته مړ کړی شو او بل دا دی چې د ډیرو کوم جرنلستانو اغلته رسایي شته په داسې علاقو کې. نو یو سړی چې پاغزه کې موجود نه وي نو په سترنګ رپورټینګ کوي.
د غلام دسګیر په خبره په قبایلي سیمو کې خبريالان لمرګ ویره سره مخامخ دي او په دغه سیمو کې په جګړه کې اخته دواړو خواونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي.
دواړه نه غواړي چې دا شی زونه د راپورته شي او نیته د پټو لګي ولې چې هغه د پر د بدنامه بایس جوړي کې دا شی زونه.
خو په خبر کې یو غیر سرکاري اداري کارکون کې مهرین لمشال ډوسر په خبرو کې وای چې د قبایلي سیمو نه په لکونو خلک کړه شوی دي او نشي کولای چې خپل سیمو حالات څخه خبر شي.
مونږ ته کوم خبرونه راځي یا مونږ د ریډیو د دې کمپونه کې چې یو نیم چې ته بهر څوک مزدورې نه وسی چې هغه واوري یا داسې چې تاسو په خبر ته مزدورې راشي خو یا اخبار باندې څوک لږ دی په لیک باندې کوي خو یو نه بل نه بل نه مونږ ته خبر راځي چې هلته څنګه حالات دي. دا وایي چې لکه حالات هغه شان ته خنډ لري. مخکې
د بشري حقوقو کارکونکو مهرین زیاتوي چې مقامي ادارې په قبایلي سیمو کې کارونه کوي خو بهرنۍ مرستندوی ادارې نشي کولی چې په دغه سیمو کې کارونه وکړي.
بار خو ته ګوري چې کوم زمون خلک چې پښتانه مونږ خلک مونږ ته پته چراغ خلق کم کلچر نام دی او دا دا شزونه دی مونږ هغه خلق مونږ هغه مونږ تا هغه کو کې مثلا او بل دا خبره چې انګریزان شي یا دا انټرنیشنل اورګانایزیشن شي یا یو ان ای ته لګړې دا خپل لکه ډیپارټمنټ سی ای وته چې دی لا کو ته بلې نه
دا کار په هون او د بشری حقوقو کارکونکو بیا بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې خبريالانو او بشری حقوقو ادارو ته تحفظ ورکړ شي چې دغه سیمو څخه سم حالاتونه نړۍ خبر شي او د حکومتي عملداري پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړل شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اور دن کو مشال رو تو گے په پختونخوا کې د سحر لسنی می وجې شوې دی. واست مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اور
تم سرګندېږي چې نن ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډه د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په افتتاحي غونډه کې ګډون وکړي. تېره ورځ د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د عیسویانو په کورونو د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا د بریدونو سره په تړاو کې څه یو نیم سل کسان نیولي دي. د دغو کسانو نیونه پس له هغې شوې چې څه دریو زرو مشتعلو مسلمانانو د لاهور په بادامي باغ سیمه کې د عیسویانو څه یو سل اته اویا کورونه او دوکانونه تباه کړي ول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې خبرجالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډېرې زیاتې وینې بیولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. ایرانی رسنو د دې هیواد په جنوب کې د هغې چاودنې خبر ورکړی چې علت یې نه دی معلوم، خو یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. د جارجیا د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روس پلوي ایجنډا لرونکي نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼې رادونګ سنمون پرون وویل چې دا هیواد د امریکا او جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی.
مهم خبرونه مورده اوریدونکو اوزان خبرو چې نن د پاکستان مطبوعاتو سره لیکلي دي. زمونږه همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د مسیحي برادرۍ چې کومه علاقه د ظلم او زیاتۍ نښه جوړه کړې شو، نو هغه هر لحاظ سره د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. ادارې مخکې لیکي چې اقلیتونو سره ظلم کوونکو خلاف د سخت کاروایی وکړي شي، ملزم خو ونیول شي، خو د هغې نه پس چې کوم زیاتۍ وشو نو د هغې څه جواز نه جوړېدو. ادارې زیاتوي چې د دې په نتیجه کې 200 کورنۍ وسوځول شوې چې پکې یو ګرجې ته هم نقصان ورسېدو. که د دې علاقې حفاظت په مکمله توګه شوی وي نو یقینا دابنن بچ شوی و. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې اړه ځمېواران خلکو سره انتظامیه او پولیسو کې چې کوم خلکو لا پرواهي خودلې ده، نو هغې ته د هم سزا ورکړی شي چې مخکې داسې قسمه پیښه را مخې ته نه شي. همدغه موضوع اکسپرس ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې حکومت له پکار ده چې په دې سلسله کې د سستۍ مظاهره ونه کړي، او که داسې وشو نو را روان وخت کې به هم داسې افسوسناکه پیښې مخې ته راځي. او اوس وخت دی چې حکومت د شرخو خلاف دې کاروایی وکړي، نو داسې به اقلیتونو مستقبل محفوظ وي. وعدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت ملک د نازکه حالاتو څخه تیریږي. د ترهګرۍ په شمول د مختلفو چیلنجونو او بحرانونو له امله په مجموعي توګه ټول کام بیلابیلو ازمیښتونو او امتحانونو سره مخ دی، او دا ټول صورتحال د کام د اتحاد او اتفاق غوښتنه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د کام په سر یو ذمېواري هم راځي، او هغه ذمېواري ده د خپل ماحول او چاپیریال صفا ساتل، او دا ذمېواري په دې وجه لوی ده چې دې سره ملک او کام ته په مجموعي ډول زیاته ګټه ترلاسه سکیدیشی. صفائی ضرورت ماسیسی دو تاریخ دوم رزور او پخوانی دی، سمرش دا انسان تاریخ زور او پخوانی دی. کله چې د سکی او پیسی وجود نو، منډه او بازارونه نو، کارخانه او دفترونه نو، د هر سیمه خلک به د یوې کورنۍ او برادرۍ په شان وسیدل، شریک مهنت او ژوند به یې کول. او دغه وخت نه ماخله تر اوسنی وخت پورې د صفائی ضرورت ماسوسیږي، او په موجوده دور کې دا ضرورت نور هم زیات ماسوسیږي ځکه چې آبادی زیات شوې ده. ادارې مخکې لیکي چې تجویز ده چې په میاشت کې صرف یو ورځ ټول ملک اوسیدونکي او په خاص توګه د میدانی سیمو او خاري علاقو خلک د هر کور نه یو یو کس مقرر کړي او چاپیرچل د صفا ساتلو مهم شروع کړي. نو یقین دی چې دا سبا نه صرف د ټول ملک ماحول به په اسانه د ګردونو دوړو او ګندونو نه په پوره ډول پاک شي، بلکې دې سره به د ټی بی او ځینو نور رنځونو مخه هم ونیول شي او یو ولسی کامی اخلاقي او انساني ذمہ واری به هم پوره شي، ځکه چې خپل چاپیرچل او خپل ملک صفا ساتل زموږ کامی ملکی او اخلاقی ذمہ واری ده. همدغه رنګ د صفای په حق له مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې پېښور کې د صفای خراب صورتحال په نتیجه کې مختلف بیماریانې خپریږي. د صفای عمله خپل ډیوټیانو نه غیبوي، ځای په ځای د ګڼ ډیری دی چې له وجې ماشي پیدا کیږي. اداره مخکې لیکي چې انتظامیه د شکایتونو یو سیل جوړ کړی دی، خو د هغې عمله ټلیفونونه نه چتوي نو اولس چاته شکایت وکړي. اداره اخیر کې لیکي چې سیاسي حکومت للو کې څو ورځې پاتې دي چې د هغې نه پس د انتظامی امتحان به شروع شي او اولس دا هیله لري چې پېښور کې د صفای حالت ښه کېدو امکانات به پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اجنس لیکي د پاکستان د حکومت ویان پرویز رشید وعده کړی چې د لاهور ښار د غیسایانو کورونه به بیرته جوړوي چې د تیرې شنبې ورځې په مظاهرو کې وسوځول شول. خو د اجنس په لیکنه عیسایانو د دغې پیښې په غبرګون کې پر حکومتي اقدام تسلی نه ده ښودلې. اجنس د یوسف مسیح خبره راغستی چې نوموړی د خپل سوځېدلي کور څنګ ته ولاړو او وی ویل ما چې څه هم جمع کړي ول له لاسه مې لاړل. د زیاته کړه د حکومت دا وینا چې په اغېزمنو شویو کورنیو کې هر یوې ته به 2 لک روپۍ ورکوي هسې یوه ټوکه ده. د لاهور د یوې سیمې د عیسایانو کورونه له هغه وروسته وسوځول شول چې یو مسلمان سړي یو عیسایي تن اسلام ته د سپکاوي په تور تورن کړ. اجانس لیکي دا داسې یو جرم دی چې په پاکستان کې پر یو کس ته د عمر قید یا مرګ سزا ورکول کیږي. اجانس زیاتوي له دې قانون څخه اکثر وخت خلک ناوړه شخصي ګټې پورته کوي. همدا اجانس په لیکنه په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي تورونه خلک مظاهرو او قانون په خپلو لاسو کې غستو ته پاروي. دغه تور چې یو ځل پچاو لګي نو راګرځول یې ګران وي. قانون عملی کوونکي مامورین او سیاستوال هم په دغه رقم دوسیو کې د دې لپاره چې له خبرو یا عمل څخه خلک له تورن شوي کسره د همدردۍ تاثر وانخلي کوم زړور اقدام نه کوي. ای پی د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د شمیرو پر اساس لیکلي په پاکستان کې دا مهال اسلام ته د سپکاوي په تور تورن شوي لږ تر لږه 14 کسان د مرګ او شل نور د عمري بند په سزا محکوم دي. بل پلو فرانس پریس خبری اجانس د افغان ولسمشر حامد کرزی خبرې راغستی چې ویلي دي افغان طالبان په داسې حال کې چې مشران ویل امریکایانو سره خبرې پیل کړي د ځانمرګي بریدونو په کولو سره عام افغانان او د غوی ماشومان وژني. خو یاد اجانس لیکي طالبانو د تیر کال په مارچ میاشت کې وویل چې امریکا سره په قطر کې پیل کړي خبرې ځکه ودرولې چې دغه هیواد د دوی د زنداني ملګرو د خوشي کولو وعده پوره نه کړه. اجانس زیاتوي طالبان دغه خبرونه ردوي چې ګوندې له امریکا سره بیا خبرې پیل کړي دي. اجانس افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د سفر د ملګری د امریکایي حکومت د ویان په حواله وایي چې افغانستان او امریکا طالبانو ته په یو سترګ ګوري او دا چې دواړه هیوادونه دغه ډله د یو دښمن په توګه پیژني. هم د اجانس په لیکنه طالبان په دوامداره توګه افغان حکومت سره له خبرو کولو انکاری دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوردونکو سوزو د سواد سیلانی سمیتا چرته چې د سپرلی د راتګ هرکلی د موسیقي په محفل او سندرو باندې شوې ده. زموږ همکار نیاز احمد خان د سواد په بریکوټ کې د سپرلی دغه میلې ته ورغلی او تاسو لپاره دا راپور را لګل دي.
دغه د موسیقي خوندور پروګرام د سواد تحصیل بریکوټ د جګرام کلی آبادۍ نه 3 کیلومتر لرې د غرونو په لمن کې زی مشرانو د سپرلی پر اتګ جوړ کړی دی چې ورته د سیمې عام خلکو په شمول شاعران، ادیبان او خبریالان هم ورغلي. دا غونډه چې پکې مقامی فنکارانو خوندورې سندرې وویلې او راغلي میلمنو ورته اتڼونه هم واچول او سپرلی ته هرکلی وویلو. د غونډې تابعه کوونکی افضل شاه په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
د سپرلی دا کم خوندونه چې دي دا کم رنگونه چې دي او دا کم خوشالۍ چې دي موږ مانځو د بهر نم خلق راشي او د دین موږ یو داسې میله جوړ کو پر روان وخت کې چې هغه د دې علاقې د ترقۍ لپاره د دې چې کم ټوریزم دی پای کې دا خکدار ده کې
د موسیقۍ دغه پروګرام ته د بونې څخه راغلی شاعر ادیب شمس بونېره وایي چې دغه زمون کلتور دی او داسې خوندوري غونډه چې څوک هم کوي دوی ورته پیرزونه وړاندې کوي
دا زمون د کلچر او ثقافت حصہ ده کم سړی چې خپل تاریخ او ثقافت پریږدي هغه شاته ځي زمون مخې ته زمون کلچر او زمون تاریخ پروت دی ډیر زیات خوشاله دا سیاسي بغاوت دی چا چې کړی دی او کوم ملګرو چې کړی دی زه دا هغې ډیر زیات پشکرم
د برتانیې څخه ډیر متپس راغلی مقامی یو اوسیدونکی رحیم شاه با چاوی چې خپل وطن کې سپرلی او داسې دستوري ډیر خوندونه ورکوي
زه سوار لس کاله پس د انګلند راغلی ما او دا د سپرلی او میلل روانه ده او د دې نه ډیر زیات خوندونه اخلم اول چې دا زمونږ کلچر دی موږ دا غواړو چې په سپرلی کې داسې قسم میلې وشي زمونږ لکه خوشحالۍ منه موږ د چړچقي وو او د سپرلی موسم یو داسې دی چې دا د خوشحالو موسم دی
سیدو شریف څخه راغلی ادیب شاعر عطا الله جان په دغه اړه وایي
ډیر فن کوي دلته د موسیقۍ محفلې مشاعره پکې وشي خلک پکې ګډ شي او یو قسم له ژوند له دوام ورکوي دا د ژوند نښې دي چې په سپرلي کې دا قسم د ژوند د ښکلا اظهار ونه شي زما خیال چې دغه سپرلی به نیمګړی
د موسیقۍ دغه خوندور پروګرام کې ځي خلکو اتڼونه واچول سندرو څخه خوندونه واغستل او هم دغه د غرونو په منځ کې د میلمنو د خوراک لپاره د پخلي انتظام هم کړی شوی و نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پښتانه په نړیوال کلی کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیوګانو خپریږي پښتانه په نړیوال کلی کې
اوردون کوستاسو د پاره یو بل کلتوري راپور او دا راپور دی د شنو خلنو پاړه باندې چې په خوا به ډیرو پښتنو مېرمنو له تندي سره سره په زنه باندې هم وخل او د دې ذکر د پښتو په شیرونو او لسی سندرو کې هم شوی دی یو شمیر پښتنه وایي چې اوس اوسنۍ پښتنه د پخوا غوندې نه وایي خدای نور ناصر په دغه اړه راپور راکړي
په غنو پښتو سندرو او شعرونو کې د پښتنو مېرمنو د شنو خالونو ذکر شوی او پښتنې هم وایي د پخوا په پرتلایه اوسنۍ مېرمنې شنه خالونه هغه سی په شوق نه وهي لکه چې پخوا به وهل دا چې ولې پخوا مېرمنو شنه خالونه زیات وهل او اوس په کې ولې د پخوا په پرتلایه کمای راغلی د وشت کلن رڼا یې په اړه څه دا سی وایي لدې سره چې رڼا خال د شایست او نظر لپاره یادوي چې مېرمنو به په زنه او تندي وهل خو لیکوال عبیدالله عابد بیا وایي له ډېر پخوا راهیسې چې د پښتنو قبیلو ترمنځ به په بدو کې کومې ښځې ورکول کېدې هم هغوی ته به یې دا خالونه په تندي او زنه وروهل
عامطور خو دا خیال کېږي چې دا خالونه د شایست لپاره وهل کېږي لیکن د دغه پس منظر دا دی چې پخوا وخت به کله قبایل سره اخته سو جنګونه به سره وکړو بدی به سره وکړي نو په نتیجه کې به یې ښځې ورکېدلې نو دغه خالونه به داخلو په ذریعہ باندې به شزی معلومه ول کېدلی چې دغه شزی له کم کوم سره تعلق لري
د یاد لیکوال په وینا هغه شزی چې په بدو کې به ورکولې ته هغه لپاره به بیا د هرې قبیلې د خال وهلو طریقه له بلې قبیلې بدلوه بیا هم عبید الله عابد
نو که تاسو اوس هم سوچ ورته وکړئ د هر قوم د شزو خالونه جلا جلا وهل سوي یعنی په یو قوم کې درې نقطې په بل کې بیا یو قسم ستوري ورسره په بل قوم کې په بل کې بیا یو نقطې د یو غ په دسترګو سره وسنګ ته په دغه ایریا باندې د چا په تندی د چا په شون باندې د چا یعنی د هر قوم چې کوم خالونه راځي د خالونو چې کوم طریقې کار راځي په کوم طریقې کار جوړ سیوي هغه کې فرق راځي
په داسې حال کې چې ډیرای پښتني اوس دا منی چې دا خالونه دوی د پخوا غوندې نه وایي خو ځینې بیا هم وایي اکثره پښتني اوس هم د ماشین یا لاسي خالونه په تندي او زنه ږدي چې هر وخت یو غواړي لري کولای شي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو سوخ شوې دي زمونږ د ونیزه خبرونې ستونزې او سرکار په دې خبرونه کې معلومات درکو. تاسو له قبایلی سیمو کې د ډاکټرانو په نشټوالي او د دغه لقبله د خلکو ستونزې سدي زمونږ همکار مجید بابر دا خبرونه وړاندې کوي او هڅه کوي چې دغه ستونزو د حل لار پیدا کړي.
د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې مدر تنن د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل د خلکو د غستون زراوړې ده چې وايي په لنډی کوتل کې د هسپتال وداني خوشته خو په دغه هسپتال کې د ماهر ډاکټرانو ډیر کمې ده او دغه کمښت له وجې دوی مجبور دي چې خپل هغه ناروغان چې ښه علاج غواړي پیښور او یا د پاکستان نور برخو ته یوسي.
بیمارانو ته دومره تکلیف پیچ پیخور ته رسو چوک بیمارانو ته تکلیف نه لاسه مرسی وت
د ډرانو لپاره موږ خپل فیلر نه علاوه اډیشنل 75,000 پر منت یو پیکیج ورکو کنه دلته ډیر کم راځي.
په سیمه کې زموږ همکار لنډی کوتل هسپتال ته ورغلی او دغلته د زینو ځای کسانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی.
د خیبر جنسي اوسیدونکو وایي چې د خیبر په مرکزی روغتون کې د سرجن او سپیشلیست ډاکټرانو د کمیل عمله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اوس یې ناروغان د اپریشنونو او خاصو ناروغیو د علاج لپاره د پیښور روغتونونو ته پتګ مجبور دي خو هر څوک وسنه لري. دوی وای چې دا د خیبر سیمې مرکزی روغتون دی او باید د ډاکټرانو کمای پکې پوره کړی شي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو مشر زاکر پریدی مشال ریډیو ته وای
موږ په سپټال کې سرجنان ډیر کمای نه بیمارانو ته دومره تکلیف پیچ پیښور ته رسو چوک بیمارانو ته تکلیف نه لاسه مرسی او چوک دغه شي سرجنان دمره په کار دي چې بیخي سرجن ستاده نه چې موږ سپټال کې سرجنان زیات چې نو د الته خو هر شری دا وسنسته چې دغه کی یو نیم کاسي چاغل ته پرشن وکي داسې غریبان ته چې ګاډي د پیسې ور سره نشتا.
او د خیبر لری پرتی سیمه شلمان یو سیدونکې میر جمال چې خپل ناروغان یې د خیبر مرکزی روغتون ته راوړي د ډاکټرانو د کمی پاړه وای
دلته موږ راغلي زو ناران را وسري او چې ګان سرجن شته نه بس اوس په خبر له بزو بس یې کنه چې نشته نور بچو کو علاقه غټه سرجن خو ما خپ کار دې کنه یو نه جو دوغ کار دي هر مخ خو ډیر غټ تک دې چې کنه وګوره بارو ګوره خل ناسي پوت سرجن شته او بس راسي او ناسي بس یې کنه.
او یو بلتن رحمداد چې افغانستان نه دی روختون ته خپل ناروغان راوړي وای چې په دې روختون کې ورته د ډاکټرانو اسانتیاوي نشته
د اوس خو پیل غنو یو هم نشته د داسې ماهر سرجن چې را دي ته د خلکو مشکل دی مریض مشکل ور باندې را پشي مونږ غواړو چې دوه درې خو موجود دي ځکه چې غټه علاقه د غټ هسپتال دي چې خو د سرجن وي نو شپې سپیشلیست هم داسې کمای دی نشته دی دلته ډېر سهولت نشته تاسې خپله ګوره ډېر سهولت پکې کم دی نشته سهولت ډاکټرۍ په سرحد دی د افغانستان هم رسي بیماران هم رسي د غریبو خلکو خو همدغه تمه وي چې یاره د هسپتال کې کم نه کم چې سهولت خو څه نه څه وي که نه هغه سهولت دلته شته نه نه او خلکو ته رسي توقع شته خو سهولت نشته
د خیبر ایجنسۍ په مرکزي روغتون کې د سرجن او سپیشلیست ډاکټرانو د کمی په هکله مو چې کله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی وویل
او چې کوم مطلب دی چې سپیشلیسټانو کوم ستونی نو دا خو په هر صورت کې مطلب دی چې فیل کول په کار دي او کسان پیداول په کار دي نو دا به ځای نه سره لږه وکړم چې د پاره به انشاءالله چې بشنمو کو خیر
د خیبر سیمې خلک د صحت چارواکو نه غوښتنه کوي چې دوی ته دې په دې مرکزي روغتون کې د ډاکټرانو اسانتیاوې ورکړی شي
د لنډي کوتل هسپتال سره سره په نورو قبایلي سیمو کې د ماهر ډاکټرانو د کمښت د غستون زمي د قبایلي سیمو د صحت د محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار علي مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د قبایلي سیمې خیبر نه خلکو یو شمېر زمونږ همکار رپورټر ته ویلي دي چې دغه سیمه کې لوی هسپتال شته ودانی هم شته خو په هغې کې سپیشلیست ډاکټران نشته نو د دې وجه څه ده چې هسپتالونو کې سپیشلیست ډاکټران نشته
اپګریډ کو کیټګری هاسپټل ته کی ایف ڈبلیو جرمنی ته تاون سره او دې کې سپیشلیست ډاکټر هم ته پبلک سرویس کمیشن پروینشل ګورنمنت لیکا زموږ قبیل ته چې سپیشلیست ډاکټر راځي نو پبلک سرویس کمیشن ته تر راځي نو مو ریکویزیشن هغه ته وګو غواړل لینکی پروسس دی هغه دې انټرویو غانی کی شارټ لیسټینګ کیږي او سپیشلیست ډاکټر راځي مول کی کمی ده نو لکه څه خو موږ سره شته لکه سرجیکل سپیشلیست میډیکل سپیشلیټی کو تل کی ټول سپیشلیټی لکه 21st facility the toll specialist doctor was me available gana aw da through public service commission is the chara provincial government under ga
no tasu da 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 public service commission la lare pa qabaili simu ki jakam hospitaluni da gida para da doctor no da para kam requisition kade
aw ya requisition tele la kam na ho wadi gana che sa commitment post nahi no regular basis bane annual basis bane ho ta mu requisition work che dono dono vacant post nahi specially the doctor ya ga che kala ho ta اویلیبلی او انٹرویو غانه وشي او سلیکشن وشي خپل طریقې کار دا غو مطابق او غنه بعد دې راځي خو لکه ډېر خلک سپیشلیست ډاکټران یو خو د قبیلې علاقو کې د حالات چې کوم ځای دیو جن هم څوک نه خوښي چې راشي کنه او بل هغه کم مراتی هغه سیټل ایریا په مقابله کې هغه کمی نو دیو جن هغه کم لوکل قبیل ډاکټران نو هغه راشي خو چې کم نو نه نوکری نو هغه بیا لکه ریلیکټیټی
ډاکټر اختیار صاحب د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې یو دام سورج مخکې خبره شوې و چې دوی به دغلته چې کم پروفیشنل خلک وي هغوی ته به نور انسینټیو ورکوي نور مراعات به ورکوي نو د قبایلی سیمو کې د سپیشلیست ډاکټرانو لپاره مراعات ولې نه ورکول کیږي
جی موږ سره یو ایډیپی لاندې سکیم چلیږي چې سپیشلیست ډاکټرانو لپاره موږ خپل سیلری نه علاوه ایډیشنل 75,000 پر منت یو پیکیج ورکوو کنه چې هغه فاټا سیکریټ طرف نه د کفاټا ګورنمنت او تویل شي
قبیلی سیمو نه کم ڈاکٹران راوزی او د حکومت به دومره خرچه کیږي نو هغوی له تاسو دا یو بنیادی ضرورت نه جوړول غواړي چې هغوی اول د خپلو خلکو خدمت کوي او د هسپتالونو ته لاړ شي
پالیسی او لکه پروینشل هیلت ډیپارټمنټ کبله هیلت ډیپارټمنټ دا پروینشل هیلت ډیپارټمنټ لکه ډیپوټیشن کسان ډاکټران را دي کنه نو یو خو شي بل خپل پروینشي خپل کیډری خپل غي جنا نو کبل خو شي یو پروینشنل چې خپل غي نو دا ټول ډیپند کی دا پروینشل ګورنمنټ نه نه شت باندې کنه چل تا لپ ډیپوټیشن ډاکټران را لیږي او چې کبله ډاکټران سره لیک شي کو پبلک سرویس کمیشن نو په لا پرفرنس په لا اپوینټمنټ کبله یې لګو کیږي لکه څه څه غاپ کې نشته چې د سیاسي پالیسي کې ګورنمنټ دا نشته چې قبیلی علاقو والا ڈاکٹر وہ قبیلی علاقوں کے اپوائنٹ کی.
نوستا سو پہ نظر بحیثیت دیو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دا یو ضرورت تھا سو گنے چیدہ سی یو پالیسی پکار دا
پکار خودی جی چیدہ سی پالیسی وشی جی قبیل سیڈ بین سو قبیل کئی نو پکار ہے چاہا با قبیل علاقو کے اپنی زکال ہے اسے یو تیور تکیر دی کنا دونا سروس میں کئی گنا بعد بل زیادہ نور بل زیادہ ٹرانسفر کرے دا خو ډیر ضرورت دی دا خو لکم بنیادی چیز دی معنی مو قبیلی علاقوں کے ڈاکٹر ریٹین کرے
او نو اوس دا سے کم پالیسی نشتا
لکہ قبیلی لگا دس سے پالیسی نشتا کہ قبیلی کو ڈاکٹر و قبیلی علاقوں کے
او ډیر دا سے ڈاکٹران دی جاغوی دا قبیلی سیمو پ سیٹونو باندے مزے او چرچے کئی ہاں
بالکل جی دسے غستا خو لکہ بیا دا شرط پ کی نشتا دا کنڈیشن نہ ای خیر چدا بخا بخا قبیلی
خبروں پنزا یا ہزار روپے د میاشتې تاسو یو ډاکټر لا گرانٹ ورکوي کسو قبایلی سیمو کې کار کوي او د دینه باوجود خلک ناراضي
بالکل جی بالکل جی دی ډیر کم راضي دینه باوجود هم ډیر کم راضي او دا خو صرف هغه چې کم پبلک سرویس کمیشن سلیکری هغه ته ورکو او چې څوک نه راضي مو ایڈورټایزمنٹ با لکه کال کې وصل وزل ورکو غنه باوجود هم څوک ناراضي
نو دا د ټولو قبایلی سیمو مبارک دغه د خلکو خیال لیکنه صدا سے قبایلی سیمو شته چې دا خلق خوشحالی گیا و نور تا نو خوشحالی گیا
نا جی دسی خونا لکا یا سو اسپیٹلی مولا دیر خوی لکا دیکی باجاور خار اسپتال لی لندی کو تل اسپتال لی میرانشاہ اسپتال لی و قورم پڑا چینار اسپتال لی تو دا خب ویل اسپیڈ لی شپیڈیم دیر خار اندور مریضان دیر پکی خی او چی دل تا کم لگ لوگل لکزانی نو ہو پریکٹس ہو خی نو آگا دیر خوشحالی زی لکا میرانشاہ والا نارت والا لکتری اسپیشلیس نو آگا دیر میرانشاہ لازی گیا او نسی کا سوک لندی کو تل والی لوکلی شنوار یا فریدی نو آگا دیر پر باہر نہ اسپیشلٹی والا جو جن سے غنب نہیں جنا ڈاکٹر نہیں باہر اسپیشلٹی ضرورت ہی میں آگاہ ڈاکٹران ڈیر کم رہی
ڈاکٹر صاحب گور پدی رستو کے دا ینگ ڈاکٹر یا زوانان و ڈاکٹران و ڈیر مظاہرے کڑے ہوئے چدی تنخواہ گانی کمی دی او دی مسئلی دی او تکلیفوں دی نستا سو پہ نظر کدا سی حکومت یو اعلان ہو کی او دا غزوانان ڈاکٹران پدی کی ڈیر پوئے پہ ڈاکٹران شتا چی حقوی تا دا اپرچونٹی دا موقع ور کی چی حقوی راشی و دا غو اسپتالونو کی کارو کی
مجید آخو بار بار ایڈورٹائزمنٹ ورکو لکا خو پبلک سرویس کمیشن نے سلیکشن کی یو بھی ہم کنٹریکٹ میں ہیلتا فاٹا طرف نے ایڈورٹائزمنٹ ورکو پرنشل گورن میں پرمیشن سارا تو پر کنٹریکٹ دیم ہوا خلو لکا وہ سم یو ایڈورٹائزمنٹ ورکڑے الیکشن کمیشن دین وجینا اگر بنے لا اپلیکیشن خورا غلی سوشلیز گاکران ہم دی پکے ڈبلیو مون دی پکے ایم مون دی پکے اور لکا دا خبو لکھپل پیکج نا ایڈی پی نا مو لکا دا کوشش کو کنا یاری بھی ایسی ایس ایس پتاون سارا گورنر سے پتاون سے دا اوز خود الیکشن کمیشن پراسس وجینا آشی گا خدا کال کی چکل ہم سر ابھی کر پوچھ نہیں ہوں گے ہم دے جانا کانٹیکٹ بنے گا پیس کی
نو اس ڈاکٹر صاحب زخ پلے پختن تر آدم چی دلنڈی کوتل اسپتال یا پا کورما یا پا شمالی یا جنوبی وزیرستان کے دا خلق پا زرگون روپے تاوانی پی خور تر آدی یا نور سٹ لیری آس تر آدی او دا اسی مو کی ڈاکٹران نشتا نو دا او دا غلطا کی دیر مرگونم کی گی خلق پا لار مڈشی خلق دا بغیر ڈائیگنوز کی دون مڈشی نو تا سو دا یو اخلاقی طور باندی جرم نگنی چی یا دا قبائلی سی مو دا صحت دا ادارے یو مجرمانہ غفلت تے
مجی دا خو لکا چھوڑا پورے مکمیسیت فائٹا تعلق تین مو خو لکا چکل ضرورتی ویکل کسگی ریکوزیشن ہو کو او کانٹریکٹ بنی چکم سر آویلیبل اپرچنیٹی سونا گئی اغام رکو غلا باوجی چھ سوک نرزی نبی فوس خو سوک لکانے شیر آسے جی جی سونا ڈاکٹران دی اغام خول دے اسپیٹل کو ٹول ڈیوٹی کئی جی سو اویلیبل سپیشلیس دا
اسے دا خلق رازی والی نا سوئی دی سوئی والی نا رازی
یو خو جی دا فاٹ حالات دسی دی لکا رغشو گنا حالات دی سی خیلی چی تاس تا پتا ایلان آلو سیجویشن یو پا کدارا او بل آواز دای جی مشمان اوئی جی زمون بچی دی پی خور کی او یا سیٹ لیریا کی سونا غری گنا آلتا سبکی بوئی دا وجوہات ہوگی خو اوس پیر دوالا ساد نباد خو لکا غٹ وجہ لائن آلو سیجویشن بھائی
اوریدون کو داوا دنن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر داده 00 سلور سو شل 22
یولس سلیریش یو سلو یویش. مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو ورشه.